السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې د تزملی ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به تاسو نن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د پاکستان د وزیر اعظم د کېدونکو خطاب، په پاکستان کې د سیاسي بحران په حالاتو کې د حل لپاره د سیاسي جرګې د حلو ځلو، د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه لخوا په سیمه کې د څلورو وسله والو کمانډرانو د وژنې تصدیق، د پښتونخوا ولسي تحریک د غوښتنو تر څنګ به هفتهوار مزاحیه پروګرام پام کوه واورئ. خو اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. د نیټو سرمنشي هیله ښودلې چې د افغانستان نوی مشرتابه به په راتلونکو څو ورځو کې امنیتي تړون لاسلیک کړي. عراقي وزیر اعظم ویلي باوري رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت تر ډلې وسلوالو د پیرس او امریکا ریډیواډو پر نظام د بریک پلان جوړ کړی. اوسم د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو د خبريال له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نواز شریف به له هند او د افغانستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر او د هغه له حکومت سره پر اړیکو وشغېشي. نواز شریف به د سختریزۍ پر ضد د مبارزې او په پاکستان کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي پر حلو ځلو هم عمومي جرګې ته معلومات ورکړي. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو او صنعتکارانو دا وکړي چې بیلابیلو وسلوالو ډلو یوازې د پېښور شاوخوا 4.5 سوه سوداګرو ته د پیسو د ورکړې وینا او یا یې ګواښونه ورکړي دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال کاروباریانو ته د وسلوالو د ګواښونو په اړه یو پلټنیز رپورټ جوړ کړی. په دې اړه له یو شمېر سوداګرو څخه معلومات راغونډ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر زاهدالله شنواری وایي ګڼو صنعتکارانو د وسلوالو د ګواښونو له وجې خپل کاروبار د پنجاب، لاهور او اسلام آباد نور سیمو ته انتقال کړی دی.
دا سډیر کارخانه خوله شما چې هغه آیتاباد کې بند شوی و غلاړو پنجاب ته د سرمایې منتقلی چې د یو د علاقې تبعید ده. د افغانستان تبعید کې مهم کردار دا چې خلک ته ټول لاړ او زمونږ سره هم دا کیسه روانه.
پلټنیز رپورټ شي چې وسلوالو کاروباریانو او صنعتکارانو پیسې غواړي چې څوک ورتنه ورکوي نو د کورونو مخې او خواته چاودنې کوي. د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه دا وکړي چې د اګست په 14 نیټه امنیتي ځواکونو په باړې کې څلور وسلوال کمانډران وشلي. نن د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خبرې غونډې پر وخت شاب علی شاه وویل د ډي این ای ترماینې وروسته د تریکي طالبان پاکستان تاریخ ګروپ کمانډران جمیل اوف جنگریز، شاهد الله او شاهد بلاګي او د لشکر اسلام کمانډر رایت د وژنې تصدیق کوي. دا ویل د کسان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په لویو بریدونو کې ککړول. ازادي سرچینې د شاب علی شاه د دعوه پخلاینه او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې د بشري حقوقو پر زیاتیدونکو خزرغړونو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو کمیشن مشري زهره یوسف نن له مشال ریډو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وویل د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې او د خلکو بې کوره کول هم د بشري حقوقو خلاف ورزي ده.
د ضربیاسب او په ځانګړي ډول د خلکو بې کوره کېدلو له کبله د وزیرستانیانو د حقونو خلاف ورزی کیږي. دا خلک چې په کومو حالاتو کې اوسیږي دا د خپګان وړ خبره ده. زمون پان عملیات ضروری زکول چې ترهګری باید خبره نشي او دا چې ظاهري خبره ده چې د پاکستان ریاست هم د بشري حقوقو سرغړونه کوي، خو ترهګر او وسلوال په پاکستان کې د بشري حقوقو تر ټولو زیاته خلاف ورزی کوي.
زوره یوسف دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې شوه چهارشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ول هر روان کال په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه تر برید لاندې دي. د نېټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن هله شوړلې چې د افغانستان نوی مشرتابه په راتلونکو څو ورځو کې امریکا او نېټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن مشال ریډو ته ویلي اشرف غنی او عبدالله دواړه د سپتمبر په 14 په 14 په ویلز کې د نېټو سرمشري ته د یو ګډ پیغام پاستولو سره ژمنه کړي چې دغه تړون به لاسلیک کوي. دوی دواړه به په راتلونکو اونۍ کی یو د ولسمشر او بل د اجرایي رئیس په توګه سوګند پورته کوي. راسموسن دغه راز وویل چې د ناټو په مشرۍ د غیر فوجي ماموریت چې افغان ځواکونو ته مشوره او مرسته پکې شامل ده د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. په دغه تړون سره به شاوخوا 10,000 امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. تړونکي افغان ولسمشر حامد کرزي دغه تړون لاسلیک نه کړ. د غزنی امنیت چارواکي وايي وسوالو له 12 کسانو سره ناغوس کړی دي. د غزنی امنیت عامر اسد الله انصافي نن مشالې ډول پیښه بیګا د اجرستان وسوالي په درو کلو کې سوي. د پونا په وجلسو کې شزي او ماشومان شامل دي او دا کسان د ملي او سیمه ایزو پولیسو د کورنۍ وغړي دي. د پونا په سیمه کې له څلور ورځو راهیسې د امنیتي سرتیرو او سوال طالبان ترمنځ نښته روانه ده. انصافي زیاتوي او سوال شاوخوا سلویش کورونه سوزلی دي. کاری یوسف احمدی چې ځان د طالبان ویان بولي نه ویلي نه لچا سرونه غوڅ کړي او نه هم د ولسي وګړو کورونه سوزول شوي دي. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی باوری رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ترډلې وسوالو د پیرس او امریکا ریل ګاډو پر نظام د بریټ پلان جوړ کړیو. تر ورځې نوموړي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې په څنډو کې د امریکایي خبريالانو یوې وړې ډلې ته ویل د تل بغداد د دې پلان معلومات ورکړ سوي. ابادی وایي چې دا مهال په امریکا کې دی نو له بغداد یې کره رپورټونه ترلاسه کړي. هلته د وسوالو ډلې ځینې عناصر نیول سوي او دا چې په عراق کې دننه داسې شبکې موجودې دي چې د حملو پلان جوړوي. په سمدستي ډول د فرانس او امریکا چارواکو د دې معلوماتو پخلای نه دی کړی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویلي د غرب د لوی ستراتیژیکو تیروتونو لکبله منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا او قفقاز د ترګرو او سختریزو په مرکز بدل شوی. نوموړي د خبرې تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. روحانی د متشدد سختریز زیاتې تو په پلا پر هغه مخشخص هیوادونو واچول چې اوسې پر وړاندې د پوینه په مقاومت کې پاتې راغلي. البته روحاني د دې هیوادونو نمونه وانه خستل. دول اوس دا د سیمې زمواري ده چې د دې لالهاند یا بحران سم حل پیدا کړي. روحاني پر دې خبره شک سرګند کړي چې واقع نړي د سختریزو پر ضد متحده ده. د نړي لزوکمن هیوادونو سره د تهران په اټمي پروګرام د خبرو پاړه روحاني ول د خبرو اترو بریا لپاره شرط ده چې لغیر ضروري غشتونو ډډه وسی. همدې سر خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم حال او د کرنسي قیمت.
نن د جمعې په ورځ د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل دو روپې 55 پیسې غستل کیږي او په یو سل دو روپې 80 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په یو سل 80 روپې او یو سل 80 روپې 50 پیسې. یو یورو په یو سل 1.5 روپې 50 پیسې او په یو سل 1.5 روپې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې لس پیسې. او یو افغانې په یو روپې اویا پیسې غستل کیږي او په یو روپې شپږ اویا پیسې خرڅيږي. او ست موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پیښور بنو او خو او شسیمو کې د وریا سره د باران امکان دی او د تودوخه لوړه درجه به 40 سانتي ګریډ پوري وي. دا شان بکوټه کې نور وي او دلته به هم تودوخه 40 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خطاب کوي. معلومات په واوري د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې د سلورو وسلوالو کمانډرانو د وژنې تصدیق کوي.
ڈی رپورٹ جو کہ ایک آدھ روز پہلے موصول ہوئی اور اس کے مطابق مارے جانے والے افراد کنفرم دہشت گرد تھے.
پر خیبر پختونخوا کے لتاجرانو نا دا وستوالو پنم دا کلنگ ورکولو اوختنی کی گی.
سو ناسو بیٹھے کل یو دم دا دماکا ورسو و دود میں داگا تاولا اور اب تو خوش ملاو ماشمان تولی ریگی لیوٹی دفن شو یا لسو دماغ کی چندی مندی من طالبہ کون
افتوار مزائیہ پروگرام پام کواہن پخ پرونہ کلرو.
زنن د یو داسې سړی سره ولاړ یم چې نه بلډ پریشر لري او نه کله په زړه باندې دوره راغلې ده. زړه یې داسې چلیږي خاص لکه د جاپان نان سټاپ ریل ګاډي. لیکن دی وایي چې زه دا زړه بدلوم.
لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. تمه ده چې نوموړي به د پاکستان د بارنو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. له دې سره سره تېره ورځ د عمومي جرګې غونډې ته د یوکرین او مصر مشرانو ویناګانې کړې دي. پر دې موضوع په امیر ساحل په نیویارک کې له زموږ همکار ارباب محمود علي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي دي چې د نواز شریف په وینا کې پر څه د غږېدو امکان دی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي او کم چې مطبوعاتو کې راښکاره شوي دي هغوی به د هندوستان سره د تعلقاتو په هکله خبرې اترې کوي. بیا د افغانستان کې چې نوی صدر منتخب شوی دی او هغه کې جوړجاړی شوی دی په دغه باندې به چې د افغانستان سره به همکاري جاری ساتي، د افغانستان کې د امنیت لپاره خپل مرستې کوي د دغه هیواد سره. بیا د پولیو په هکله هم دلته ځانله غونډې شوي دي. پاکستان دا وخت نړۍ کې په ټول نه زیات د پولیو مریضان دي دغلته، نو امکان داسې دی چې د صحت په اړه باندې چې ملګري ملت کوم کوششونه کوي په دې باندې هم خبرې وکړي. او بیا د ټولو نه مخ مهمه خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما خبره دې کړې وې تندروي او مذهبي تندروي په حق باندې، نو پاکستان هم د طرح کړې سره مخامخ دي. تندروا کسان دي چې القاعده او طالبان موجود دي. په بیا پرستو کې د آی اس یا داعش ځینې پمفلټ هم مطبوعاتو کې راغلی و چې د خبر فوج خپرې شوي وې، نو په دې باندې هم ډېر امکان دی.
ارباب محمود علی صاحب، تاسو سره تیر ورځ چې ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې خبرې وشوې یا موضوعات وڅېړل شول، دا غي یو لنډ خلاصه کراته وړاندې.
په دې کې مهم کسان چې وو هغه د یوکرین، د یوکرین په کایف پارټي کې ریفرندم شو، نو هغه کې دوی ویل چې د روس له خوا دغه د زور اختیار پېښ شوی دی او په زور دغه ځای کې خپل کسان راوستل شوی دی. نو تر هغه پورې هغه وویل چې د روس په خلاف نړیوال پابندۍ خط نه پېښې تر څو پورې چې هغوی دې ته دغه علاقه خپله واپس کړې نه وي او یوکرین کې حکومت خپل واک پر ځای کړی نه وي. او بیا د دې سره د مصر هم وینا کړې وه او هغې هم د دغه حق لباندې خبرې وکړې چې وړاندې کوم تورونه پرې د ترکی مشر اردوان لګولي وو چې هلته کې د ولس منتخب مشر هغه لرې کړی شو. نو دوی وایي چې د مصر خلکو تندروه خلک لرې کړي دي او د مصر حکومت د تندروه په خلاف دی، ځکه دغه ډله نوم په وانغستو اخوان المسلمین مشر چې محمد مرسي هغه لرې کړی شوی وو. نو هغوی وایي چې دوی د تندروه خلاف دي او دوی نړیوالې ورورولې سره په ملک کې د صحیح جمهوریت او د انصاف حکومت قائمول غواړي.
دا و په نیویارک کې زموږ همکار ارباب محمود علي. په پاکستان کې کو یو طرف ته سیاسي اړې غړې روان دي او د قومي اسمبلی سپیکر د پاکستان تحریک انصاف د غړو د استفاګانو تصدیق عمل شروع کولو اعلان کړی دی، نو بلې خوا د مسلې پر امن حل راوستلو لپاره سیاسي جرګې هم خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار یاس موسی خیل په رپورت کې اورو.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د تیرې یوې نیمې میاشتې راسې احتجاجي درنې روانې دي او د تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی غړیتوب نه استفاګانې هم ورکړي، خو لا تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظور شوې. پرون د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف ځینې غړي د استفاګانو تصدیق لپاره رابللي وو، خو دوی د ځان له ځان لوړاندې کېدو په ځای په جمع حاضرې دل غوښتل. د سیاسي اړیکړې ترڅنګ د مسلې د حل لپاره جوړې شوې سیاسي جرګې هم خپلې هلی زلی توند کړی دی. سیاسي جرګې چې پکې سراج الحق، رحمان ملک او باز نور غړي شامل وو، د زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سره ولیدل او هغه ته د استفاګانو نه منظورولو خواسته کو. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وا.
اول پړاو کې مونږ د قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات وکړو، راتم دا اپیل او درخواست وکړو چې دا استفاګانو په وړاندې منظور نشي او که چیرته دا کار دی وکړو دا سیاسي بحران به نورم تیز شي او تاسو خواله الغاو تلغاو کې بنوره اضافه وشي. زموږ خیال دی چې د دې کې څومره ممکن هدا پوری نو سپیکر به زموږ خبره ته درناوی ورکړي.
د سیاسي جرګې د کار زیار او پایلو په حق لا مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل افتخار ګیلالی نه تاسو کو نو دوی
با اختیار نه دي، نه حکومت با اختیار ده او نه سیاسي جماعتونه بشمول جرګه دی با اختیار یو نه ده. تاسو بل ځای نه حکامات راځي، هغه حکامات بس تایید کیږي لګي کاغذ کله پورې غینو دا بروانی د ماخل پارلیمنت ممبران مې دلې دي دا غي خبر نه منو نو بیا کوټ لګي خو زه په خپل سوچ را کوم چې کوټ تل خدي بجای د عزت جون تیر ول دا د عزت جون تیرې کی لګي او پارلیمان خاص کر د عزت شو په ټول خبر
د ذکر وردا چې سیاسي جرګې سورز وړاندې د مسلې د حل لپاره تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او حکومت ته یو خط هم لیکل دي، خو تر دې دمه یوې ډلې هم د دغه خط جواب نه دی ورکړي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان نن پی ای هاوس کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د اگست په 14مه نیټه امنیتي ځواکونو د خبر ایجنسی باړه تحصیل کې سلور وسلوال کمانډران وژلي او چې اوس یې له ډی ان ای ټیسټ سره تصدیق شو. دی وایي چې وژل شوي وسلوال کمانډران په خبر او خواوشا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو په اته شپېته مقدمو کې حکومت ته مطلوب وو. تفصیل له پیښور نه د زلاند یوسف زئی په رپورت کې.
د خبري جنسي پليټیکل ایجنټ شهاب علي شاه خپل دفتر کې د خبري کانفرنس په محل اول چې د اگست په 14 نیټه امنیتی ځواکونو د عملیاتو دوران د وسلوالو سلور کمانډران وجلیو چې د پخلی لپاره د ډي ان اي ټیسټ د نتیجې انتظار کولو.
ډي ان اي رپورت جو کہ ایک آدھ روز پہلے موصول ہوئی اور اس کے مطابق مارے جانے والے افراد کنفرم دہشت گرد تھے.
ورزنی موڑان دے ترلاسہ شوی ڈی این اے رپورٹ ترمخہ وجلی شوی کسان وسلوال کمانڈران ول چپکی تحریک طالبان پاکستان طارق گروپ کمانڈر جنگریز کمانڈر شاہد اللہ کمانڈر شاہد بلاگے اور لشکر اسلام کمانڈر رائت شامل ہو. دا وسلوال پیخور او شاو خواسیمو کی دا عام اولس وجلو پشپاڑ سو پیخو پامنیتی زواکنو یویش بریدنو اور اترہ گرے پیو درش غٹو پیخو کی حکومت تا مطلوب ول
جن میں 16 ایف آئی آر معصوم عوام کو قتل کرنے 21 ایف آئی آر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے اور 31 ایف آئی آر بڑی دہشت گردی کے حملے کے شامل ہیں.
نموڑی دا هم اویل چې د وجلشی وسلوالو مړی د امنیتی ځواکونو په قبضه کې دي او ډیر زر به د هغوی کورنو ته ورکړي.
یہ دہشت گرد جن بڑی بڑی کاروائیوں میں ملوث تھے ان میں سے فرنٹیئر کانسٹیبلری صفت غیور شہید کی گاڑی پر خودکش حملہ.
دا وسلوال چې په کوم غټو غټو بریدونو کې ککړول په هغه کې کمانډنټ ایف سی صفت غیور باندې ځانمرګی برید پیخور آل سینټس چرچ کې ځانمرګی برید مینا بازار کې 14 د پاکستان هوایی ځواکونو په بس باندې 14 د ایس ایس پی خورشید وجنه په سپینه تاڼه باندې برید پی آئی اے جاز باندې ډزې ماشوخیلو کې د امن کمیټې د غړو وجنه شمع سنیما او پکچر هاوس باندې بریدونه کابلې تاڼې باندې 14 د پاکستان فوج میجر جانزیب وجنه ضلعي عدالت باندې برید او ایم پی ایسټل خوا ته 14 او د دې برسیره دا وسلوال او د دوی ډله د کلنګ اخستنې هدفي وجنو او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو په ګڼ شمېر پیښو کې ککړول.
اس کے علاوہ یہ دہشت گرد اور ان کا گروپ بتہ خوری ٹارگیٹ کلنگ اغوا بر تاوان اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں جیسے بے شمار وارداتوں میں مطلوب.
دا خیبری جنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ دا ہم اویل چې دا یادو وجل شیو وسلوالو د سر قیمت 1.7 کروڑ روپے ہو کم بچے اپریشن کے مرستہ کون کی کسانوں تا ورکولی کی گی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو وینا ده چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د پرمختګ لپاره چې کوم بهر ملکی امداد د قبایلو او پښتونخوا لپاره تر سره غلي هغه کې پښتنو ته خپل برخه نه ده ورکړل شوی او هغه ټولې پیسې په نورو صوبو لګول کیږي. دوی په ګډه د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل صحیح برخه ورکړل شي. په دې حق له پیښور نه د شبیر جان نه تفصیل اورو.
پختونخوا اولسی تحریک چې پکې د پختونخوا قام پرس ګوندونه او د پختونو لپاره کارکونکو مدني ټولنې شامل دي پرون ناوخته یو غونډه وکړه چې پکې عوامي نېشنل ګوند قومي وطن پارټي د پختونخوا چیمبر اف کامرس او د غرنګ د مدني ټولنو مشرانو ګډون وکړلو. غونډه کې برخه اخیستونکو په ګډه د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې ترهګرۍ او پرمختګ په نوم چې کوم بهر ملکی امداد د فاټا او خیبر پختونخوا لپاره راځي هغه د دوی ته ورکړي شي. د دغه غونډې د مقصد په حق باندې د سی تحریک مشر سید عالم محسود مشال لیڑو ته ویل
پاکستان چې د کله نه جوړ شوی دی نو دته چې کم بیرونی مدد ورکړل شوی دی یا بیرونی سرمایه کاری شوی دی نو بده کې پښتونخوا وطن مجموعی طور باندې بشمول فاټا دا بالکل دوی د مزنه وست موجوده شمالي وزیرستان آی ډی بیز د پاره 24 ارب روپے بهر نه ورکړل شوی دی او دوی ته 500 کروڑ روپے ورکړي. د دهشتګردۍ په نوم باندې جنگ کې پاکستان د 0.5 زره ارب روپے خوړلې دي او په دې کې د پښتونخوا وطن چې د څومره
کونډه کې برخه اخیستونکو د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری وینا ده چې د نړۍ زیاتره جنگونه د پښتنو په سیمه شوې دي او کیږي روان دي او د دې په بدل کې پښتنو ته صرف غربت بیروزګاری او بدامنی ملو شوې ده.
پندونه بالکل براغلی دې کې شک نشته د حکومتونو په پیسې ورکړي دي. خدا مونږه واضح کو چې څومره امدادونه راځي دا غي 1 روپۍ چې د غزمو خلکو ته نه رسیدلې که فرض کړه رسیدلې وای په دې موجوده بوره خراب حالت کې به مونږ کلم نه وای نه به دا علاقه دومره پسمانده وای نه به دا خلک دومره پسمانده وای نه به زمونږ په علاقه کې د پاکستان ټولو نه لویه بیروزګاری وای چې هغه 45% ده او زمونږ د ملک او سچ دی دا 9%.
د قومي وطن پارټي هاشم بابر وویل چې دا وخت ضرورت دی چې پښتانه قام پرست ډلې ټولې د پښتنو د حقونو لپاره رایوځي شي او خپل حق واخلي.
د پښتنو قام پرستو ګوندونو رایوځي کې دل چې کم ده دا خو اوس د وخت ضرورت دی او دا زمونږ د سیاست مجبوري ده ځکه که مونږ راغون نشو نو زمونږ وسایل خو تباہ برباد دي د ډېر وختونو راشه چې اغي به باقاعده چې کوم نه خپل قبضه کړی دي چې ګل پنجاب دې په سیاسي توګه هم او پر ریاستي توګه هم خپل ځان به څغواړي ا دې کوي او نور به کوم نه محروم وي.
دا تحریک مشر سید عالم محسود دا هم ویل چې د پاکستان حکومت د فاټا او پښتونخوا په نوم باندې د نړۍ نه پیسې راوغواړي او هغه بیا په نورو سوبو لګول کیږي.
پاکستان په خارجه دفتر کې دغه لیک شوی دی چیف قبایل او پښتونخوا داغا با صرف بحریر بنوی دنیا تا خایا دی تصویر ور تا خایا دی مدد تیالا و پا پنجاب و پسیندی لگاوا دار دی پالیسی
غنڈا کی گڑن کون کی دا عوامی نیشنل گن پارلیمانی مشر او دا صوبائی سملی غلی سردار حسین بابک پدی مقا باندو ویل چی عوامی نیشنل گن رولان دی هم دا دی خوری دا حقون لپارا جنگ کرد دی او اس پا هم پا قامی سملی او پا سنت کی دا طول غختنی اوچه تکڑی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د وفاقي حکومت درې لوړ پوړو چارواکو تیر ماښام د خیبر پښتونخوا حکومتي کارکردګي په اړه یو سپینه پاڼه جاري کړې ده. ویلي دي چې روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا کارکردګي صحیح نه وه او درنو له وجې کارکردګي غیر فعاله ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر وینا ده چې عموما داسې رپورټ د جولای په میاشت کې راځي په کار خدا وه چې تر ټولو خرابه کارکردګي لرونکي صوبې په اړه رپورټ جاري کړی وي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان.
تیر ماښام د وفاقي حکومت درې وفاقي وزیرانو په یو خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګي په اړه یو سپینه پاڼه یا وایټ پیپر جاری کړی ده او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سبي اولس سره کړي لوزونه نه دي پوره کړي. په دې خبري غونډه کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د نشکاری وزیر محمد زبیر او د قامي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قامي کمیټې مشره ماروی میمنوا. دا رپورټ چې د قامي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائمه کمیټې مشره جوړ کړی دی. خبري غونډې ته نوموړي وویل چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په موجوده مالی کال کې 3 اتیا ارب روپو کې 25 ارب روپے خرچ کړي دي. د دې په وینا چې 3 غټې منصوبې د ځنډ ښکار دي. دې زیاته کړه چې د صحت نړیوال ادارې په خبر د پولیو مرکز ګرځولی دی خو د پولیو د مخنیوي پسې دوی په اسلام آباد کې درنې او احتجاجونه کوي. دا وایي چې د درنو سیاست او د احتجاجونو سیاست څنګه شروع شو؟ دا ځکه شروع شو چې دوی ته دا محسوسه شوه چې د دوی کومه کارکردګي ده هغه صحیح نه ده او دوی نه بالیگی. په دې موقع وفاقي وزیرانو مشترکه غونډې ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې حکومت د وزیرالا په عدم موجودګۍ کې چلیږي او خیبر پښتونخوا حکومت غیر فعاله دی. په دې سپینه پاڼه یا وایټ پیپر کې د تیر کال مې میاشتې نه د روانې میاشتې پورې د حکومت کارکردګي بیان شوې ده. د وفاقي حکومت د سپینې پاڼې په اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه فرمان وایي
کچري مرکزی حکومت په دې کې مخلص وي چې هغه خپل کارکردګي خور غواړي او هغه د صوبایي حکومتونو کارکردګي شوکور غواړي. نو په کار خدا ده چې د کوم د ټولو نه خراب کارکردګي و مخې ته راغلی ده د سند حکومت هغې وایټ پیپر جاری کړي. همیشه د یو حکومت خلاف وایټ پیپر جاری کیږي په جولای کې چې د هغې د یو کال د فاینانشل ایئر جایزه اخیستل کیږي. نن چې د دې د دانډلۍ او د کرپشن ثبوتونه مخې ته راځي په داسې وخت کې دا وایټ پیپر جاری کول دا یو سیاسی مصلحت لري د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.
د ذکر دا وایټ پیپر یا سپینه پاڼه یو داسې رپورټ وي چې په دې کې حکومتي مشرانو ته یو مسله په ګوته شوې وي او یا ورته پکې د مسلې د هوارولو په اړه د فیصلې کولو وړاندیزونه شوې وي.
داوا رابعه اکرم خان په پیښور کې وسلوال له کاروباریانو او صنعتکارانو پیسې غواړي او چې څوک ورته پیسې نه ورکوي نو د کورونو مخې ته او خواو شاته چاودنې کیږي. یو کاروباری مشال ریډیو ته ویل د دوی د کور په خوا کې د چاودنې له کبله د دلور ژوبله شوه. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو او صنعتکارانو خونو مشر زید الله شینواری وایي ګڼ کاروباریان د وسلوالو له لاسه خپل کاروبارونه اسلام آباد، لاهور او پنجاب نورو سیمو ته انتقال کړي دي. تفصیل د غلام غسپر
په پیښور کې د وسلوالو ډلو په نوم د تاجرانو او کاروباري خلکو نه د قلنګ اغیستلو غوښتنې کیږي او چې څوک د قلنګ ورکولو نه انکار کوي د یو شمیر هغه کسانو د یېرولو لپاره د هغوی د کورونو خوا کې بمی چاودنې شوې دي. په پیښور کې د وړو یو کاروباري جانزیب یو له هغه تاجرانو څخه دی کوم چې د دا ډول قصې سره مخامخ شوی دی. جانزیب مشال ریډیو ته وویل چې د هغه نه د ټلیفون د لارې یوې وسلوالې ډلې د چندې په نوم د قلنګ اغیستلو غوښتنه کړې وه او د هغې روستو د هغه د کور د ور مخې ته چاودنه وشوه او یو 15 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې جوبل شوه.
سو خدا کو ټول کول د اینو نه ډکه ناسو بیٹه کې د یو دم د دماکه وشو و لور می دغه تولا او خوب شو لاو ما ټول لري کې د کور کې سات نه ته ټول ډیر خو د خپل ډیر د شو د د ټول چان نه نه خو هډو کې بس انسان
د جانزیب د کورنۍ یو بل تن عثمان جان مشال ریډیو ته وویل چې د دغه چاودنې پر مهال د جانزیب په کورنۍ د مرګ غوندې حالت تیر شو.
هغوی باندې مرګ تیر شوی دی. ډېر غټ ډزو لکه د ټول ګل بهار ډېر لرې لرې پورې آواز تللی دی. لوخړې جوړې شوې، تیاره جوړه شوه. بیا په کې پته نه لګېده چې جنۍ کب ځای پرته ده. بیا په وینو کې ډوبه وینې مینه ورسې تلاره بیا هسپتال ته ورسو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شنواری وایي چې لسکم سل فیصده تاجرانو او کارخانه‌دارو د قلنګ اغیستلو او اغوا برای تاوان پیښي نه دي درج کړي او د قلنګ اغیستلو او د تاوان لپاره د تختونو له وجې ګڼ شمیر سوداګر او کارخانه‌دار له پیښوره اسلام آباد یا لاهور ته منتقل شوي دي.
او تاسو ته به زه داسې ډېرې کارخانه خولی شم چې هغه اعتباد کې بندې شوې او هغه لاړه پنجاب ته ډېر داسې کورونه ته خولی شم چې هغه خالی پراته دي او خلک تشف شوي دي. بلکې ټولو نه لوی ثبوت یې دا دی چې تاسو اسلام آباد ته د هر یو سیکټر ته لاړ شئ 50% خلک پکې د زموږ علاقې دي. د دې په وجه باندې د سرمایه منتقلي چې ده د یو د علاقې تبعی ده. د افغانستان تبعی کې مهم کردار ده چې خلک ته ټول لاړه او زموږ سره هم دا کیسه روانه ده او د دې په وجه باندې موږ ډېر لوی مشکل سره مخامخ.
او په حیات آباد انډستریال اسټیټ کې د کارخانه دارو د اتحادیې مشر ملک نیاز مشال ریډیو ته وویل چې ډېر داسې تاجران او کارخانه دار هم دي چې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ماشومان او کورنۍ نورو سیمو ته منتقل کړي دي.
ډېر انډستریز بند شوي دي، ډېر خلک پکې سفر شوي دي. په دغه حواله باندې چې هغې رینسمز ورکړل، ډېر خلک داسې دي چې هغې دلته خپل کاروبار بند کړ او پنجاب ته شفټ شول یا کراچۍ ته شفټ شول. ډېر خلک داسې هم دي چې هغې کاروبار خو دلته ساتلی دی خو بال بچو کورونه شفټ کړل پنجاب ته.
د پیښور د بیلابیلو تانو او د سوداګرو او کارخانه دارو د اتحادیو نه د مشال ریډیو د راټول کړې شوي معلوماتو تر مخه په پیښور کې تر 3500 پورې داسې کاروباریان او تاجران دي د چانه چې د قلنګ اغیستلو غوښتنې شوي دي او یا د اغوا برای تاوان د پیښو سره مخامخ شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي او اووه ژوبل دي. د پولیس چارواکو په وینا پیښه تیر ماښام په ډیفنس سیمه کې شوې ده او داسې ښکاري چې د حملې هدف د پولیسو یو افسر فاروق اوان و چې په برید کې ژوبل شوی دی. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د زیارت یا پنجشنبې په ماښام بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي پیښه د کراچۍ په ډیفنس کې د ګیزري قبرستان سره نږدې رامخته شوې ده. د هغه په وینا د حملې هدف د پولیسو د ځانګړو ځواکونو اس آی یو مشر فاروق اوان و. د کراچۍ د جناح هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی تېره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دغه ہسپتال ته یو مړی او اته جوبل کسان وروړل شوی وو. دا وایي ہسپتال ته یو مړی او نور زخمیان راوړل شوی وو. روستو یو بل زخمی په حق ورسېدو. په جوبلو کسانو کې دوه پولیس سرتیری دي خو وژل شوی دواړه کسان عادي خلک دي. د کراچۍ د سی ای ډی پولیسو چارواکي مزر مشواڼي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د جوبل شوي پولیس افسر فاروق اوان روغتیايي حالت له خطرې څخه بهر دی. د هغه په خبره فاروق اوان څه موده مخکې د ترهګرو په ضد د پولیسو د ځانګړې محکمې سی ای ډی په لوړه چوکۍ کار ترسره کړی. په دې موده کې او د دې راوروستو نوموړي د لشکر جنګوي طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په ضد سخت عملیات هم کړي دي.
special investigation unit دا مخکوم دي د شرکتو خو به کار کړو. دا نشر جنگي او دا ټول هر طالبان ټول خو به کار کړو مخکې.
مزر مشواني زیاته کړه 14 په ګاډي کې تر 15 کیلوګرامو د 14 توکو د 14 ل عمل رامنځته شوې ده او دغه توکي د ریموت کنټرول ل لارې چول شوې دي. د نوموړي په وینا د دې مخکې پر پولیسو دا ډول حمله شوې چې درنه مرګ جوړلې اړولې ده. د کراچی ډیفنس سیمه د خار ایول خوندې سیمو څخه بلل کیږي. په دې سیمه کې د یو شمېر هیوادونو قونسلګری هم شتون لري. د اوسنۍ چودنې د ځای سره نږدې د سعودي عربستان قونسلګری هم واقع ده. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې نه وړاندې د کراچۍ د پولیسو لوړ پوړي افسران چودري اسلم شفیق تینولي او نور په ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه به یو وار بیا له عبدالحی کاکړ نه واورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا راډیو خبریال له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو او سلطنتکارانو دعوه کړې چې بېلابېلو وسلوالو ډلو یوازې د پېښور شاوخوا 4500 سوداګرو ته د پیسو د ورکړې وینا او بیا یې ګواښونه وکړي. د چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر سعیدالله شنواری وایي ګڼو صنعتکارانو د وسلوالو د ګواښونو له کبله خپل کاروبارونه اسلام آباد، لاهور او د پنجاب نورو سیمو ته منتقل کړي دي. د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه دعوه کړې چې د اګست په 14 نیټه امنیتي ځواکونو په باړي کې 4 وسلوال کمانډان وژلي. خو آزاد سرچینو د دې دعوه پخلی نه دی کړی او نه هم وسلوال وړلو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په زیاتېدونکو سرغړونو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال خریدو ته وویل د شمالي وزیرستان په عملیات کې او د خلکو بې پوره کول هم د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د نیټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هیله ښودلې چې د افغانستان نوی مشرتابه به په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا او نیټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن مشال لیډو ته ویلي اشرف غني او عبدالله دواړو د سپتمبر په 14مه په ویلز کې د نیټو سرمشریز ته یو ګډ پیغام راستولی وو چې ژمنه یې کړې وه دغه تړون به لاسلیک کړي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي وسلوالو له 12 کسانو سرونه غوڅ کړي. د غزنی امنیت عامر اسدالله انصافي نن مشال لیډو ته وویل پیښه د ګاډ اجرستان ولسوالۍ په درو کلو کې شوې ده. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی پاوری رپورٹونه ترلاسه کړی چې اسلامی دولت هر ډلې وسوالو د پیرس او امریکا اړیدار په نظام د بریټ پلان جوړ کړی وو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د غرب کې لوی ستراتیژیکو تیروتنو له کبله منځنی ختیځ، منځنی اسیا او قفقاز د ترګرو او سختلوزو په مرکز بدل شوی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې لیوینی می میاشتې راهسې د دوو سیاسي ډلو احتجاجونو او درنو د ملک معیشت ته څومره زیان رسولې دي. د دې پوښتنې ځوابولو لپاره ګیل پاکستان په ټول ملک کې یو سروې کړی ده چې پکې 50% نه زیاتو خلکو دا درنې پر امنه نه دي ګرځولي او 65% خلک وایي چې مظاهرینو لا ریډ زون ته تلل نو پکار. د ادارې په وینا چې سروې کې د ملک د معیشت په حواله شو پوښتنو په ځواب کې اولس ویلي دي چې د ملک معیشت ته 40% زیان د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف له وجې او یو کم 30% د حکومت له وجې رسیدلی دی. کی وای چې ملک یو طرف ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخته او د دې په وجه یو شمیر خلک بې کور شوي هم دي. د غرنګ د سیلابونو له وجه هم ملکي معیشت ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې د ملک او دولت په خاطر په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي او دا مسله زر تر زر د خبرو اترو په لار هواره کړي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو کې آج ورس پانه خپل ادارې کې وای چې خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور خار کې د میټرو بس چلول د منسوبې منځوري ورکړې ده او وای چې په دې منسوبه سوارلس ارب روپی خرص راځي. ادارې وړاندې وایي چې د حکومت دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو که وکتې شي نو د پیښور سړکونه ډیر تنگ او واړه دي او دغلته د ګاډو شمیره ډیره زیاته ده چې له کبله یو شمیر ستونزې رامنځته شوې دي. نو باید چې حکومت د دې منصوبې سره سره د پیښور نورو سړکونو ته هم توجه ورکړي او د ټریفیک نظام غور جوړولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي. د دې تر څنګ ایکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د کراچۍ حال راغستې دی او وایي چې کراچۍ پالیسی کې رینجرو د ایم کیو ایم په دفتر چاپا وهلي او ځینې کسان یې نیولې دي. د کوم رستو چې حالات کړکېچن شو او متحده قومي مومنټ د ښار په نه ځایونو درنې شروع کړې او ورسره د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سخت موقف هم مخې ته راغی چې اوس منور صبر تمام شوی دی. ادارې د الطاف حسین دخلی وایي چې د کراچۍ د حالاتو په رڼا کې د سپریم کورټ په احکاماتو ولې عمل درآمد نه کیږي، چې په خپل یو فیصله کې ویلي وو چې هر سیاسي ګوند یو عسکري څانګه لري، نو بیا ولې یوازې ایم کیو ایم په نښه کیږي او نورو ګوندونو ته څه نه ویل کیږي؟ خو د دې هر څه وروستو د سند وزیر اعلی د معاملې پلټنو دپاره شپږ رکنی کمیټي جوړه کړه او د کارکنانو د زر رهایي تسلی ورکړه. دریا اخري کې لیکي چې کراچۍ د پاکستان معاشي مرکز دی او دلته حالات خرابېدو سره به ټول ملک ودرېږي، او بل دا چې وسلوال هم په کراچۍ کې خپلو فعالیتو اشاره ورکړې ده او موجوده سیاسي صورتحال د وړاندې نه ملکي مشیت ته په اربونو روپو زیان رسولی دی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې حالت د خرابېدو نه بچ کړی شي او متعلقه چارواکي د صورتحال ادراک وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دا برتانی انډیپندنت ورځپاڼې تیره هفته د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څانګې د وژل شوي مشر ډاکټر شکیل اوچ په فکر او شخصیت، او د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نوي ولسمشر تر ټاکنې وروسته د کابل او واشنگتن پر اړیکو لیکنې خپرې کړې دي. عبدالحی کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه وایي سربیره پر دې چې د کراچۍ یونیورسټۍ وژل سوی اسلامي عالم او استاد ډاکټر محمد شکیل اجو یو راسخ العقیده مسلمان بلل کېدلی، خو ځینې داسې خلک هم وو چې پر دې دا تنقید کولی چې ګواکې مقابلتن یو لیبرال کاستی. لیکوال عمر وړای چکاشي د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څانګې 45 کلن استاد ډاکټر شکیل له هغو خلکو سره ځینې شان ورته درلودل چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې وژل سوي وو. د له سیاست سره شوق نه لرلی، له هیڅ یوې فرقیزه او توکمیزه ډلې سره ډیر څرګند تعلق نه وو، او نه هم په داسې کارونو کې ښکېل وو چې له وجې د ژوند له خطر سره مخامخ کېدلای سو. د لیکوال په وینا ډاکټر شکیل یو ډیر ښه سړی وو چې په خپلو ملګرو او شاګردانو کې د ټوکو د شهیس درلودونکي په توګه مشهور وو. د ده یو پخوانی شاګرد ورسپانې ته ویلي چې ډاکټر شکیل خوندوري خبرې کولې، ډیر آزاد طبیعت وو او خپل ټول پام یې د قران پاک پر تعلیمات وو. عمر وړای چې په خپل مقاله کې پر مخ کاږي چې سربیره پر دې چې د ډاکټر شکیل شهرت یو لیبرال کسو، خو په ډیرو مذهبي چارو کې زیات راسخ العقیده وو. کله د ویډیوګانې وکتل سي نو په هغه کې دای د مرګ د سزا په تیر بیا ترګرو ته د مرګ سزا ورکولو په حق کې دی. د ده په باور د مرګ سزا به د ترګرۍ په مخنیوي کې اغیزمن کردار غولوبوي. ورسره ورسره دای د زغم درلودلو ډیر زیات پلوی وو. د خپل یو لکچر په دوران کې نوموړی وویل چې که د ډبرې جواب په خښته ورکول سي نو له دې سره به خبره نور هم خراب سي. د لیکوال په وینا تر مرګ لمخه په خپل یو لکچر کې ډاکټر شکیل اجو وویل چې عصري مسلمانان له بحث مباحثې کولو تل انکار کوي، او د ده په خبره نن سبا خلک د توپک په زور خپل سوچ پر بل چا تپي چې د ده په وینا دا ډیر خطرناک کار دی. بلخوا د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر دې مقاله لیکلې چې آیا د افغانستان نوی ولسمشر له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پر ځای کولای سي او که څنګه. ورځپاڼه وایي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او د ده مخالفه عبدالله عبدالله ویلي وو چې دوی به په سمدستي توګه له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي، چې له مخې به د امریکا 9800 عسکر له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. ورسپانه وایي د ولسمشر کرزي د انکار له وجې له یو کال راهیسي تړون پر ځای پروت و چې له وجې د امریکا له افغانستانه د بیرته وتلو پلان پیچلی سو. خو واشنگتن پوسټ وایي پوښتنه دا ده چې تر اوږدې انتخاباتي لانجې وروسته به آیا د افغانستان نوی حکومت یو موټی پاتې سي او که نه. د ورسپانې په وینا تمه کېږي چې عبدالله عبدالله به د اجرایي رئیس چوکۍ سنبال کړي، چې دا یو قسم د وزیر اعظمۍ عہده ده. خورسپانه د پښتنه راپورته کوي چې دا لا څرګند نه ده که فرض کا سباله د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او ممکنه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنز اختلافات راپورته کیږي، نو دا به دوی په څه طریقه حل کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې روان کال په نړۍ کې د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی چې وجه یې په ځینو هیوادونو کې نارامه حالات دي. د ادارې په خبره باید نړیواله ټولنه د پناه غوښتونکو شمیر زیاتېدو په صورت کې د هغوی ضرورتونه پوره کولو ته تیار وساتي. دا چې دغه شمیر څومره زیات شوی دی د مقالې په مهمو ټکو کې اورو. اے ایف پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په حواله لیکي چې د نړۍ په صنعتي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر په سلورو کې یوه برخه سیوا شوې دي چې لامل یې په عراق او شام کې جګړه او د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې غیر مستحکم حالات دي. ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د جمعې په ورځ ویلي دي چې د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال د همدومره مودې پرتلا 24% زیات شوی دی چې 3,13,000 او 900 جوړیږي. د یو این ایچ سی آر ویان انټونیو ګوټرس د پناه غوښتونکو په اړه د ادارې د رپورټ په حواله ویلي دي چې د شخړو په لا زیاتېدونکو حالاتو کې په نړۍ کې د بشري مرستو نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا هغه په خبره پکار ده چې نړیواله ټولنه دې ته تیار اوسي چې د شخړو حل د نه راوتلو لامله په زیات شمیر کې خلک پناه غواړي. ایجنس لیکي دا ادارې رپورټ د اروپا سلور سلویختو هیوادونو، شمالي امریکا او د ایشیا پیسیفیک یا ایشیایي آرام سمندر د سیمو حکومتي معلوماتو په بنیاد جوړ دی. ادارې امکان ښودلی دی چې کېدی شي د روان کال په دویمه برخه کې د پناه غوښتونکو شمیر 900,000 ته ورسیږي. دا به د صنعتي ښارونو لپاره په 20 کالو کې د پناه ګزینو تر ټولو زیات شمیر وي. شپږو هیوادونو یعنی جرمني، فرانس، امریکا، سویډن، ترکیه او اټلي د پناه غوښتونکو د زیات شمیر دعوی کړي دي. بلخوا د آسټرالیا سربیره په مرکزی اروپا او په تیره هنګری او پولند کې د پناه غوښتونکو شمیر کې کمی راغلی دی. ایجنس لیکي تر ټولو زیات پناه غوښتونکي له شام سره تعلق لري چې د تیر کال د لومړو شپږو میاشتو د 3,900 پرتله د روان کال تر نیمایي پورې شمیر 3,400 ته لوړ شو. دغه راز له عراق د پناه غوښتونکو 21,300 او له افغانستان نه 19,300 درخواستونه ترلاسه شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د وینې د سرطان مخنیوي او د دې په اړه د پوهاوي خپرولو په موخه غونډه وشوه. ډاکټرانو مشال رادیو ته ویل په یاد روغتون کې د وینې د کانسر مفت علاج کیږي او دوا هم مفت ورکړل کیږي. شبیر جان معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د وینې د کینسر د وارډ مشر ډاکټر عابد جمیل مشال لیډو ته وویل چې حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ټولې صوبې یوازنی او اولنی اسپتال دی چېرته چې د وینې د کینسر علاج مفت شروع شوی دی. او د نننۍ دستوري مقصد هم د صوبې عام اولس په دې خبرول دی چې د وینې کینسر یو قابل علاج مرض دی او دلته کې دا علاج ویړیا کیږي او موجوده وخت کې په دې اسپتال کې 250 ناروغ علاج روان دی.
دا وینې د کینسر یو قسم دی، دا قابل علاج دی اور که په وخت باندې درې علاج وشي نو مریضان بالکل یو نارمل خپل ژوند تیرولی شي. موږ سره خو کم ټول کینسر دی خو ډیر زیات بزرګونو کې دي مریضان، خو درد کرونیک مایلوئید لوکیمیا چې کومل د 3 کالو کې موږ سره مریضان رجسٹر شو د غي تعداد 1.5 دی. هغه کې چې دی زیات چې کوم مریضان دي هغه د پېښور او د خواشا علاقو دي.
نو موږ زیاته کړه چې نور ملکونو کې دا مرض په زیات عمر کې شروع کیږي، ولی پاکستانی اولس او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې په ډیر ځوان عمر کې دا رنز لګي.
چې کوم یورپی ممالک دی یا امریکا دا، هغه کې دا مرض اکثر 50-60 کال درمیان کې مریضانو کې شروع کیږي. زمونږ په ملک کې دا مرض د 50-60 کال مینس کې زیات تر خلکو کې کیږي، یعنی ینګ ایج کم کې هغه خپل خاندان لپاره روزي ګټي هغه عمر کې وته شي. دې پروګرام په وجه باندې زمګه مرزان ته دا دوايي مفت ملایوي هغه صحت مندي کدا علاج یو مریض چې دینو ک پرایویټ کول غواړي نو په دې باندې د کال تقریبا 14,500 روپے خرچ راځي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دغه سنټر کې علاج کوونکې د دیر سمي حکیم زاده وایي چې دې ډیر زیات غریبانان دي او د دې علاج وسنه لري چې ډاکټرانو په وینا د کال 14,000 روپے په دې باندې خرچ راځي. ول دی وایي چې د حکومت ډیر مننه کوي چې دې پروګرام لاندې دوی ته مفت علاج ورکړ کیږي.
اول
بیمار شو دی اسپیتال ترالو په هغه وخت کې زمونږ دلته کې علاج نه و نه دي ځګنی اسلام آباد ته ولي اسلام آباد کې بیا ال شفا اسپیتال کې و دا غې نه چکم دی نو بیا دریم کال دلته وس روان دی چرایل دا پری راکیا او دا ځګنی اوس دلته موږ د بخپل علاقه کې بخپل صبح کې شورو شنه موږ په خوشاله یو بل خبره چې لګیدای ګولو سره موږ صحیح یو لګا دوی نه خپل روزګار سره کولې شو سنس په دا زمونږ سره چکم دی د یو خص سلوک ته ولکه دا خو ډیر ښه کار زمونږ سره کوي د انسان سره همدردی کول دا لکه یو خبره ده
بلخو د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په دې مقاوندې مطبوعات ته ویل چې خیبر پښتونخوا حکومت به هڅه کوي چې دغه رنگ مرکزونه د صوبې نورو خارونو ته هم وغځوي او د صحت په میدان کې چې دوی ولس سره کوم وعده کړی دي هغه ترسره کړي یادونه وړ ده چې 25 ستمبر په ټوله نړۍ کې د وینې د کینسر نړیواله ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ اوس وخت شوه د هفتوار مزاحیه پروګرام پام کوه دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی راځي چې ورته غوږ شو
السلام علیکم گرانو قدر منوز غلی دلو ویری دلو شکی دلو اوریدونکو گورگین مرچکه یو زلی بیا د ډیرو کراماتی او سالیماتی اکشنی اوری اکشنی خبرونو سره حاضر ده په دې هله یو چې د افسرانو خانانو او ملکانو په چمچګری چمچګری کې به د خوش آمد خان په نامه مشهور شوی نه یاست د میرمنو د ناز او نخرو په پورتکولو کې به د ملا په درد اخته شوی نه یاست دا حکومت او اپوزیشن په جنگ جګړه کې به پړانده کانی وشتل شوی نه یاست د دوی د رنگارنګ نارو په جال کې براگیر شوی نه یاست د قادری او حیران په جلوسونو کې براگیر شوی نه یاست او بیا به د پولیسو په لاس ورغلی او د پولیس سټیشن په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست او که خدای دې نه کوي بند شوی یاست نو بیا امید ساتو چې سپوږو به خوړلی او حوالدار به چچلی نو ګرانو او په منډه اخته ملګرو هسې خو مونږ ټول په منډه یو څوک ګرانۍ په منډه کړي دي څوک بجلۍ په منډه کړي دي څوک انجلۍ په منډه کړي دي څوک منډې په منډه کړي دي څوک ګولۍ په منډه کړي دي او څوک اسملۍ او څوک بد امنۍ په منډه کړي دي خو زمونږ په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې هغوی سټیټس او کرسۍ په منډه کړي دي نامه او تربرګلوۍ په منډه کړي دي او د دغه رنګه یوه سړي مرکه کړې ده توتکۍ چکري راسئ چې ورته غوږ او سپږمی شو چې توتکو له څه سورنا وایي
گرانو او په بیلو بیلو رنځونو اخته ملګرو زه نن د یو داسې سړي سره ولاړه یم چې نه بلډ پریشر لري او نه کله په زړه باندې دوره راغلې ده زړه یې داسې چلیږي خاص لکه د جاپان نان سټاپ ریل ګاډي لیکن دی وایي چې زه دا زړه بدلوم ولې بدلوي راسي چې د ده څخه تپوس وکړو تاسو دا زړه ولې بدلوئ
دا اوس زړه دی
نو څه شی دی
د کچرې بالټې ده د ګند ډک ډرم دی
یو یو دا سړی بیا سوای
صحیح وایم زما محبوبا دی خدای وبخي
ستا محبوبا په دغه عمر کې محبوبا
خانه خرابې خبره خو پر واوره ما هم محبوبا درلوده د 1935 په زلزله کې وفات شوه
وای ام سوري په زلزله کې
هو په زلزله کې خو د شرم نه مړه شوه
د شرم هغه څنګه
هغه په خوانی خزیوي د خپل محبوب په پریشانۍ سرګردانۍ خواشنۍ به د شرم نه مړه شوه دا د نن د محبوبو رنګ نه و چنه د محبوب په پریشانی دي او نه په سرګردانی بس خپل ایزی لوډ غواړي هغه خو به د شرم او بو بشو او بیا بمړي شي
یو یو دروازه خالصا د شرم به انسان څنګه مري
دا نو چې تا درلو ده نو بیا به تم مړ شوی وای
څه مطلب
ولی هغه غانه دي نه دی اوریدلې چې وای نه یې دی راته وکاته د شرم ته کسر شو ما ټکه نګر ما شو ما او بیا امړ شو ما
او هو ته دارا ته وای چې ستا مې بوبا څه ویلو او ته د زړه ولی بدلوي
هاي هاي زما ما بوبا بیا دې را پیاد کړه دی به ویل چې د زړه لکه د شلومبو جام داسې مثال لري او د زړه دا جام باید چې له مینې ډک وي، له وینې ډک وي، د محبت نه ډک وي، او د عشق نه ډک وي. دا د نن سبا اوس زړونه دي، د ظلم ډک، د کرکې نه ډک، د تعصب نه ډک، د مذهبي فرقه پرستۍ نه ډک. بس ما دا فیصله کړې ده چې زه به دا زړه بدلوم، او یو داسې زړه به اچوم چې د مینې نه ډک وي. او بس د تا سره داسې زړه شتي کشتی نو ماته بې راکې.
دا سړی لیونی شوی دی، داسې زړه نن سبا چرته دی چې تی اچوي؟
ولې نشته، ړنده نه شي. د مادوری زړه، د کرینا کپور زړه، د کرشما کپور زړه، د کترینا کیف زړه.
ولې دا د میرا په زړه دې خوا ګرځي، د وینا زړه ولې نه غواړې؟
اے بیوقوفی، د میرا او وینا زړونه دي چرته؟ دا هغوی سره خو خربوزی دی، خربوزی.
څه مطلب؟
ای زړونه خو د هغوی ده، د یوې خټک خانی وړو او د بلې د نوید خانی وړو.
ها نو اوس مونږ ستا د پاره زړه له کومه راوړو؟ د قدری زړه غواړې؟
نه نه، چې داسې ونه کې. د سیاستدان زړه چې مفت راکوې لا نه غواړم.
ولې ولې؟
یو وار مې د سیاستدان زړه لګولی و. توبه توبه، په څلېرویشت ساعته کې به مې دومره درواغ وویل چې د پوره کال کوټه به پوره شي. ما دا نه غواړم دادا، د سیاستان زړه.
اځه د یو سرکاري سیکرټري یا بیوروکریټ زړه به در ولګو.
نه توستو ته کوې که چارمخی، ولې دښمني راسره کوې؟ نه دې دي اورېدلي چې د رشوت ورکولو والا او اخیستلو والا دواړه دوزخیان دي؟
څه مطلب؟
یو وار مې لګولی و د یو لوی بیوروکریټ زړه توتکې، بس شپه ورځ به مې نارې والې کمیشن کمیشن کمیشن، چې د کور سودا به مې راوړله، یا به مې مور له دوا راوړله، یا به مې پلار له حلوا راوړله، چې تر څو پورې به مې پیسې نه وې ځینې غلا کړي، خوند یې نه راکوي.
د دې مطلب دی چې ستا زړه دلته نه پیدا کیږي. اوهو، دا پرابلم خدای، داسې به وکړو. دا د چینان شان ارزانه هم دي او پرزپاټ هم په اسانۍ پیدا کیږي. چینایي زړه به درته راوغواړو.
خوا دې وګرځه.
څه مطلب؟
دغه ستا د ارزانه په چکر کې یو وار راغلم، ډاکټر وایي چینایي زړه به درته ولګوم. اما ول راوی لګوه. اے مسلمانی، چې دا راوی لګوي، چې دا سترګې مې رڼې کړې، په دیوال چارمخ کې روانه وه چې ور وغورځېدم، راوا مې خسته لکه ګازره، داسې مې وخوړله. لاندې خصمانان، لوړ مچان، په مابین کې مچران، ټوله مې هضم. صدر ته وایم، د مارانو تکې، د لړمانو کړایی، د موږکانو بریانی.
بس کا خوا ګرځنه،
ته ودرېږه. د موږکانو سوپ او د چارمخکیو سجي خو مې لا نه ده درته بیان کړې.
بس بس بس، هغه هم
بس تیاره وه. ما چې څنګه دلته ګوله ورته جوړه کړه، دا جی راورسېدی. یو ټینګ کیکې لګاو کم چې د خوب نه راپورته شوم، د کټ نه لاندې.
نو دا خوب و؟
په خوب کې بیړه راغر ککړه. بس د زړه نه مې زړه تور شو، ډاکټر ته ورغلم، زړه مې ګر سره وایستې، هلته مې وغورځوي.
یو یو درواغجنه، چې زړه دې وایستې نو بیا ته ژوندی څنګه؟
د سانډا زړه مې ولګوي. تو تکه د سانډا؟
د سانډا
کم از کم د ملک نه پرسان تر انسانانو خو دا غزړه ډیر خدې. سانډاګان یو د بل غاړې خو نه پرې کوي، یو بل خو په ګولۍ نه ولي، د ماکی خو نه کوي. بیزاره لیدې انسانیت يم. د نن پسته ستا د دې ریډیو کمال په ذریعه اعلان کوم، مبارک هو، مبارک هو.
څنګه اعلان کوي مغزی ماته؟
څوک د شریفانو پاټۍ ته ځي او څوک د چودریانو. زه غونډک بریانی د میخو سانډاګانو په پاټۍ کې د شمولیت اعلان کوم، مبارک هو، مبارک هو.
شکولی حاکمانو د دوی تر خو پوړیانو، شکولی حاکمانو د دوی تر خو پوړیانو، بخشی کی دی گردی گردی گولی او شربتونه، بخشی کی دی گردی گردی گولی او شربتونه. پناس کی نی فایرنگ دی د اوس پنی سپرنگ دی، چلی جمی پناس کی تو پنچه او تو پکونه، چلی جمی پناس کی تو پنچه او تو پکونه. Thank you. جانان بکور کی آرام است گردم زبر بیابان کل میل کرسی سر کشیشیم پریشان بناس کی ڈول شروع دفتای بخشلی آدم خان دوای وم وجلی قبر تر سوالی دوای وم وجلی قبر تر سوالی کنا وای کریز ما مور کی دعاوی او نفلونا کنا وای کریز ما مور کی دعاوی او نفلونا
نوگرانو ساندازه دا و خوشخسته اوریدونکو داوه د غونډک بریانی مرکه چې د حالاتو په دیکچه کې بریانی او د ظلم په لمبو کې سجی او تیکه کباب ځینې جوړ سوی وو اوسوس موږ د کباب او تیکه په کار پو جناب کډی کباب عرف چرغمار ته چې دی په دې حکله څه وایي نن سبا زمون په دې خیری نه پرسیم کی انسانان کم او سندگان زیاد معلومی رنگ بی ده انسانوی او عمل بی ده چرگوری ده چانه میرمن چرگوری او بیا ده چرگوری نه چرگا جوڑه کری وی د چانه بیا گرانه او لود شیدنگ اول گد او بیا د گد نه شینواری کباب جوړ کړی وی چوک بیا بیلو بیلو فورسونو لومړی په جال کې د بټیر په شان راگیر او بیا یې د بټیر نه په سیخ پیودلی او خوړلی وی نو د دې نه وړاندې چې ستاسو سره هم څه دغه رنګه ډرامه وشي او ستاسو نه هم د انسانانو نه ګډان چیلی بټیر او سندګان جوړ شي او بیا حلال کړل شي پام کوه ای پام کوه تر څو به حلالیږي ای تر څو به کبابیږي ای تر څو به خوړل کیږي ساده پام کوه ای پام کوه
اختر باندې ز چرګا لالوم خلګو پیسې نه لرم خلګو اور والا ویل شپن بسراوړ کباب فرما نن به حساب فرما ما میژه ډنګر ور وستل پلاری مراس ولا کور مخ کی چپاس ولا کنجوالا بخشم وای خبره نه اورم خلګو نه خرڅوم خلګو داوار پا اختر باندی زا چرگا لالوام خلگو پیسے نلرم خلگو خوشی ماول اختر ای با اخلم سربا باندی اخلم دادا گنج احوال دی اس با چنگ بسوڑم خلگو دالو نبفرم خلگو شپش زره میوار کلی کلی شپش سره هدو ندی وچ کلکی ورنو ندی داواری یوا کتولا نخیرات وم خلگو طول پوٹ وم خلگو داوار پا اختر باندی زا چرگا لالوام خلگو پیسے نلرم خلگو
نظر کی دیرا ورے کمو کنا نظر کی دیرا ورے کمو کنا سپکی سے گمو کنا
فزړګي دې راورې ګمو کنل فزړګي دې راورې ګمو کنل
زر پیا دے گمو کنا زرگی دیرا